Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلې 12مه او د سپتمبر میاشتې 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره سره لا هم دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري. دې سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل یې نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو په راتګ سره د افغانستان امنیت نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو معلومه نه ده چې دغه بې ځایه شوي ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دا هم ویلي چې اوسمهال نږدې 6,000,000 نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې کډوال او پناه غوښتونکي د پناه غوښتنې د قوانینو د نشټوالي او خپلو اساسي حقونو ته د محدود لاسرسي له امله تر ټولو زیانګالي خلک دي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د درګیو خیریه موسسو یوې اتحادی او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت پرون یکشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشټوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوی دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دوه وروستیو میاشتو کې د 1300 ټولنو 1500 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي او وروستي دا پریکړه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو داسې اندېښنې شته چې یو شمیر دغه بنسټونه د تخنیکي دلایلو پر ځای د سیاسي اهدافو یا ملحوظاتو له مخې تړل شوي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویله ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو په اړه دي. خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغه دوو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو د کار دقیقه نیټه نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دغه سیالي چې د انټر کانټیننټل یا بین القارئي جام سیالي دي، د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د سه شنبې په ورځ د کویت، د چهار شنبې په ورځ د استرالیا، او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د پنج شنبې په ورځ ده. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یوې هلیکاپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 12 کسانو مړي وموندل شول. یوه می اته هلیکاپټره د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي ټول 22 کسان به مړه شوي وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وټنه ټپیان شوی. د کډوالو فعالان اندېښمن کړي.
د پرانتویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کړي. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفي تاثیر لري.
بلورتا په کور دننه هغه کډوال چې ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځې ګالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې واده وشو چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. خو لا واده هماغسې واده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې توران کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي دا مهال 150 بهرني وګړي ورسره بنديان دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو دغه خبری مجله د سر راپورته شپکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپل منځي جګړو په خاطر نیول شوی په پاریس کې د افغانانو یووالی او کلتوري ټولنه وایي چې د شنبه په ورځ په 13 پاریس کې د دوو ډلو افغانانو ترمنځ خپل منځي جګړه شوې ده رسنۍ راپور ورکړی چې لک تر لګه وکسان ټپیان شوی د دغو افغانانو د شخړې ویډیو ټولنیزو رسنیو ته هم راوتلې چې ښکاری دوی په خپل منځو کې سره نښتی او یو په بل په سوټ یو بل په سوټیو او لړګي وهي تفصیل له صفی الله سانکسي او
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګریټو په قاچاق پلور او پیر کې کېل دي زیات ده د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کېږي خداونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نښته او شخړو کې لکتر لګو کسان ټپیان شوي پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک ده په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې کړنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی دي افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفي تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو یو وخت چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دغه په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زله خوګي به سي سابق د افغانانو مقابل کې و ز باور من پدې مکه دغه سکرن دوام ولري د هر سبا د افغانان لا سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخ کېلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اواز په خپل د پیښه عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دې نختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي پیخه پټاړو شپک کسان نیول شوی او پاړې پاتلسم پاریس کې جنایي دوسیه پرانیستل شوی د دې پیخه په ځای کې سړک بند او د یک شنبه تر ماخه مام پولیسو غزمی کولې د پیخه په پاریس کې د زینو خیاړ خو غوندونو او د اغوی د اړوند رسنیو کلاکینی وکی پارولې لدی ډلې د سې جوخ پرونی لیکلی چې د پاریس په ځړ کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاریخ جنو کړنو لاس پوري کړه د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیاړخي افراطي ګوند یو غړی ګیلبرت کولاردام په پاریس کې د افغان کډوالو په دیش خړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي چې افغان کډوال داسې شخړو لانجو ته دوام ورکړي لری بنوي چې د جرمني په څیر فرانسې هم د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړي په فرانسې کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوی چې اروپایي هیوادونو کې ورسته څو ورځې د هغو افغان کډوالو د استلو په اړه بحثونه تاوده شوی چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې پر ورځ خپل خاوري وایستل او افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اوتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره د هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اوتریش چارواکو ویلی غواړي له جرمنان سره په دې اړه لنګدي همکاري وکړي د اوتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکل پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخنیسي
و موردل چې په پاریس کې د افغان کډوالو تر یوې شخړې وروسته شپکتنه د پاریس د پولیسو لخوا نیول شوې دي تر اوسه دغه شخړې اصلي لامل معلوم نه دی خو ویل شوی چې دغه کډوال چې د پاریس شاوخوا کې کاروبارونه لري لوړاندې هم پر یو شمیر مسلو کې په خپلو کې سره نښتی دي بلورته د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې د نورو ستونزو سربیره د سرپناه د نه موجودیت له کبله له کړاو ډک ژوند تیروي تفصیل له اکرام الله اکرام او
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده یو شمیر ستنه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یو نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو ترڅنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې، خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډیره موده کیږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولی. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې ور یې کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش بیتم.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
حدیث پردیس دا راپور چمتو کړی وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې د محل د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهراني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن 1 شنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډیری جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک بلري، که بیا خپل تحقیقات پرسوله خپل مخ او هدف یې معلوم سو، هغه په کېدای شي بیا هغه ورګانونه رسنیز کې بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي. په دې کې شرکت معاملې، په دې کې پریبکاري، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلک سته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 2 امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړي وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی ویلي وو چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنۍ سره په خبرو کې دا هم ویلی و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شوی او افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اګست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشینی ښودلې وه. میتیو میلر ویلي و چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغانی الاصله محمود حبیبي او جورج ګل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي و چې دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغانی الاصله محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلی او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي د دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بیلابیلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ په نهمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته زرګونو کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخ ته مظاهره وکړه او نوموړی توران کړ چې په غزه کې د سولې اصلي هڅې نه کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګري تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 8 لک کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونل موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. سو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهره یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوډ ګوډ کې هر یو باید سړکونو ته ووزي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د یرغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرائیل اپوزیسیون هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرائیلو د اپوزیسیون یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیسیون اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونې او هلکان مو په داسې حال کې چې یرغمل دی مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړمه ورځ د شپږو یرغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرائیلو صدراعظم بنیامین بنیامین نتانیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې یرغمل شوی کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپل غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرائیل په برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 250 یرغمل کړل. د یرغمالو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوی. د حماس د ابریت د لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایی بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره چې باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به د بانجان رومي او د فصل پاړه ووري چې فصل رسیدلې خو کسان وای چې بای ډېرې ټیټی دي. اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې پر میرمنو د طالبانو نوې بندیزونو د دوی د روښانه راتلونکو هیلې مړاوي کړي. زموږ همکار حسین احمدزی د کابل پانتون له وی محصل درویش کلنې مریم شیرزادی سره دا مرکه کړي.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پانتون د کمپیوټر ساینس محصله وم. تلور کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ هم زموږ آینده اوس مهال یعنې له یو تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونې په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي، لکه اوس یو فرمان ده چې باید د ښځې غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتور حجاب استفاده کی، چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه ښځې چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، ستونزې ډېرې دي.
اور سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله. د بندیزونو او فرمانونو څومره له سیاړ خامیر منې اغېزمنې کړې دي؟
له سهر خځه په شوال خفغان باندې اختشوی دی. یو له هغوزه یم چې یعنی ما څلور کلونه د وړډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل. په دې هله چې پاینده کې بزې یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکي به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوی یم. یعنی څلور وسات چې یو انجلې درس ویلې، تعلیم کړي، هغه په کور نه دا واقع ډیره سخت ده. نو نه تنه همدغه سیسمو ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خفغان باندې اختشوی دی، او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي په فکر لري، غوي ته اندېخنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، د غوي اندېخنه سره شته دی، غوي ته تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوي په خپل اندېخنه شریکوي.
بله هغوی هم همدغه ستونزې لري، هغوی هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی، نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولۍ څخه استفاده کوي د دې دپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې او ورځې په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کېږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو، نو باید موږ یو څه لاسته راوړي. موږ باید دنده تر سره کړو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي یو محصله و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده. په افغانستان کې اوس راځو دې ته چې د رومي بانجانو فصل رسیدلی دی، خو کروندګری وایي چې بازار نه لري، خو یو شمیر نور بیا له همدې ارزان رومیونه په بیلابیلو چارو استفاده کوي او روپ تر جوړوي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزینه اورو.
بانجان رومی چې په دوبی کې ډېر نو خلق څخه استفاده کوي په دوبی کې او په ژمي کې به بنجان رومی نه نو بیا خلق رولریج په دوبی کې د بنجان رومی څخه روب جوړي ځینی خلک وچ کې او بیا چکل ژمي سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي
د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتناوه په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هواد د بیلابیل ولایتونو ځینی اوسیدونکو وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او هم وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي د کونړ ولایت اوسیدونکو لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ارزانۍ جون کې لبنجین رومي څخه کار اخلو پخلی په کې تیارو کتخ په کې پخاو زیاتره داسې خلک شته کله کله مونږ هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوک یې باغونه لري پټي لري په دوبی کې طبیعي ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچ نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي په ترکاري کې مثلا شوروا شوله دغه نری
د کابل ښار اوسیدونکو سپوږمۍ هم ورته خبره کوي
بنجان رومی چې په ارزانه بیه باندې هیوادوال کولی شي چې وایخلی وی پلوري نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحي نه وي نو کورنۍ کولی شي چې په کورونو کې بل خوښي صحي چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بنجان رومیو بیه له اتیاو تر 90 افغانۍ وه خو اوس دا بیه 100 افغانۍ ته راښکته شوې ده بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بنجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي خو د دوی په خبره د معیاري سړو خونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري په ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خبر کړی وو نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته سړکونه خراب دي ترانسپورټ نشته دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نه شو ساتل نو څنګه چې اصل ورسېږي هغه راټول کړو بیا بازار ته کوي سو نو سپار سوی خرڅوي او بل د لارو مشکل دی او یو د لارو مشکل دی چې لارې خرابې دي خاما سړکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکي ترکاري ده د دیګي خوند او رنګ جوړوي په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چتنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مده پر نشې مواد یا پر کوکنار په مستر په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی یا ته په نور سیمو کې به دا بندیز نسته په دې باندې بنو پوره زموږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي د پراپ کولستان ولسوالۍ کې هم داسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هم باندې کرل کېږي یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسېم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېږي نو زموږ دا مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي یادې بېرته ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه به یږم خو دوی نه ورپورې وځي د دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو داولین تاسو ته سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اورېدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې سبا یست زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیری دی آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی ایا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت پسې باور وکړي، ډیر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کښه دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډیرې دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي یا وټکې سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.